کتابهایی که به گفته این وزارت خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی است از برخی کتابفروشی‌های شهر کابل و ولایات آغاز کردند که واکنش علاقمندان مطالعه و کتاب را به همراه داشته است.
لازدی رادیو قدرمن اوریدون کو وړاندې په څو شیبو کې به ترشنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او وویني، خو تر هغه مخکې پام وکړی لاندو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شویو شمیر شپږویشتنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سرانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطئې د اطلاع مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د امریکا د لوی وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د صفای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړه. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتنه کړې چې په 10 ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د فلسطین روغتیایی چارواکی وینن په غزه تړنګ کې د اسرائیل په دوو حملو کې لک تر لګ دی لاس کسان وژل شوی چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزه شمال ته چې جګړو زپلې لڅوونه یوهسته د بشری مرستو د لومړی جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید چې کیف د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هر کله کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمړنیو اړتیا وړ شیانو بای لوړی شوی او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوی دي. ملګرو ملتو اندیښنه څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بیوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم به اغیزې نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د عبد الله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خبره کړې چې نوموړی د خپل یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. لبل خو ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شتو لپاره د نفقې برابرول ورس تر بلې سختی شي. د لوشه د نړیوال درجه بندي یا GHA په ورستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکل د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوشه پکې په جدي توګه زیاته شوه ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې کڅه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارډ ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه او 200 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو او تمل رو چې تاسو اوریدونکو به هم د موضوع په اړه پوښتنی ولري او زموږ ملمنو سره به شریک کړي. زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی حافظي صاحب ته ورځو. حافظي صاحب، کله یې خو وګورو د بهرنیو آثارو ارزښت په وړاندې د افغانوی ارزښت لوړ شوی دی، لبلی خو ګورو چې د جنسونو به لوړ شي دی، د دې دلیل څه دی؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب زما شخ ناوري ور بشو شاغله پیژان ته نه، پیژان صاحب هم لا ل استودیو سره وصل نه دی. زموش بل ملمنه هیله شمس ته لغه سره هم همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي او ل استودیو سره وصل کړي، خو تر دې دمه پورې ل استودیو سره هیڅوک هم وصل نه دی. شاغله حافظي وصل خو نه پېژم چې څه دلیل وو زما ژغې وانه ورېدو او ما د دوی ژغ وانه ورېدو. خو خیر، قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنا آسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په بیوزلۍ د بشري مرستو په کمیدو او دا هم په داسې حال کې چې ژمی را روان دی خبرې کوو. حافظي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه اونیک هیلی.
سلامت اوسه حافظي صاحب. مول چې راځي اول په د اقتصادي اړخ باندې د موضوع خبرې وکړو. پلیوی خو د افغانیو ارزښت د نورو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی، تمدا و چې د جنسونو بای کم شي، لیکن سره له دې چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، ښه شوی دی، بیا هم د جنسونو بای کمی شوی خونه دی بلکې لوړی شوی دی او خلک له دې درکه شکایت لري. دا ولې؟
سلامونه اونیک هیلی، تاسو ته درنو اوریدونکو او همدارنګ تاسو محترم همکارانو او محترم میلمنو ته، دا قیمتونه خو هیڅ منطق نه لري چې باید لولوسی، ځکه چې کله چې افغانی غختلی شي باید متناسبان
بله. حافظي صاحب، لکه چې ستاسو غږ بیا قطع شو، له استودیو سره وصل وی خو اوس مو غږ ناورو، نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده. د قدرمنو اوریدونکو لپاره باید ووایم چې تاسو له آزادي راډیو تشنا آسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې په اقتصادي ستونزو، بیوزلۍ او د بشري مرستو په کمیدو خبرې کوو. لډیرو کلونو راهیسې کله چې ژمی راشي په افغانستان کې د خلکو کړاوونه زیات شي، او دلیل یې دا دی چې بیوزلۍ ډیره ده، خلکو ته کار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو خلک توان نه لري. ډیر خلک چې د ژمي لپاره د سونګ مواد چمتو کړي او هوا توان چې سړه وي، نو د خلکو کړاو ورسره زیات وي، ناروغي هم ورسره زیاتیږي. وربسو اغله هیله شمس ته نه دوی ټلیفون قطع دی. وربسو حافظي صاحب ته، حافظي صاحب تاسو خبري کولې، خبري مو نیمګړي پاتې شوې.
هم متاسفانه کوم تخنیکی ستونزه
بیا هم دا تخنیکی ستونزه شته، ستاسو حقیقت شو حافظي صاحب. خیر، اغلی شاغلی عزت الله پیژان ته باور شو. پیژان صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو لبیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی، نړیوالې مرستندوی مؤسسې په شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوال موسسه خو تاسو ته معلومه ده چې مختلف لارې چارې د مرستې لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوته د رسیدو لارې ډېری اسانه نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دغه چاره بریالۍ نه وه، او همیشه د ستونزو سره مخامخ یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي او د سړکونو او د لارو د نستوالي موضوع ده یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنیو خبرونه هم اورېدله، نو دغه مشکلات او دغه ستونزو ته په کتو سره دوی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو، تخنیکی ستونزې اجازه ورنه کړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
زموږ د ټول چې باید اصول د افغانۍ چې مخ سره سم قیمتونه او مارکیټ کې اتل شي، ځکه چې اکثر وارداتي اول دي او په ډالر نیول کیږي، او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي، اصولا باید د انسان مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره لیدلي دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې د رسېدې مو بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېږي، شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي، که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولېږي بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولېږي، تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسئله دا غوښتي چې دا د ګاونډي هیوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا د پاکستان سره سوداګري ټکنۍ ده، ستونزمن ده، او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په دوهمه توګه رانه شي افغانستان ته. دریم دلیل دا غوښتي چې د داخلي تولیداتو به هواد لپاره پر دینې بهرنۍ وایدات باندې تعرفې لوړې شوې دي، کومپلی تعرفې زیات شوې دي، دا هم مستقیما په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټول کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مثلا دا دي چې دا دوره چې په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان تر سره کېږي، مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مرامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتې ورکې نیسي. هغه دا چې دا غوړي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځکه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدې په ضرر نه خرڅې کسان ډالر قیمتي شي، دوی راغله هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني پارک څنګه دوی دا دې یو د دې انده متدی خاطر باندې او کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی او له موارد سره په تاسو کې دی البسی چې قیمتونه او منطقي لحاظ د ډالر دی ویډیو سره څنګه
بله ډېر مننه حافظ صاحب کور ودان اغله شمس تاسو ته مرکلې وایم تاسو په افغانستان کې اوسه هوا په سړېدو ده ځین خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بې لوړې شوې دي قیمتي وي ډېر شوې ده تاسو د ضروري شیانو بې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي آیا تر تیرو کلونو ډېر لوړې شوې دي
ډیره زیاته مننه د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته همدارنګ ټول قدرمند ولیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې موږ به ډېر خوشاله اوسو دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې زمای هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده نو خلک ایسا ایسا بخاری کی دی پا کورونو کی زکا پا کور کی یعنی یخنی دیدی یا ورس فورس بانده او سام آوائی خدا د سوخت مواد نظر نور تلون تا مکویل شو چه قیمتون هم لوردی خود دی سرا سرا چه قیمتون هم لوردی مک یعنی گورو کچه یعنی بیروزگاری دی بیروزگار خلق بیروزگار شدی دی خلق کاروبار نلدی چه دغا دی باعث کردی چه اغا د سوخت قیمت دی خستل و تاوان للاسه ورکلی مثلا نشی کولای چه اغا واخلی هغی تا چه دا ضرورت خپل پوره کی خپل کور ګرم کی خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت یې هغه ونه شي اخستلای نو دا د دې لامل د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره د کور د ګرمول لپاره ځکه کچېری کور ګرم نوی یا هوا چې هوا سړی بیا بیل بیل مرضونه پیدا کیږي نو په دغه سوخت برخه کې چې مثلا ډیر زیاته ریډی پاملن نو لکه البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده چې باید دغه برخه ته ډیر زیات توجه وکړي ځکه دا یو مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې چې هغه بیخي ډیر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه وی بيسي باید د سوخت مواد بيسي ضروري دي ځکه د یخ نامل هم ځینې کسان مړ کیږي او ځینې کسان چې د یخ نامل د ډیر بلا بیل مرزونو ته پیدا کیږي چې دا یو لوی ستونزه ده او باید د حل لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي
ډیر مننه سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په ژمي بي وسلي او د بشري منستو په کمیدو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د په هنتون په خواندای استاد عزت الله پیژند او همدارس ټولنیز فعاله هله شمس تاسو ته هم څه شی به ورسته نوبت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ له مر سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ افیسی صاحب خلک وایي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي آیا د دې معنی دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایې او قیمتونه لوړ شوې دي
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کومې انرژي مصرفوي او د خپل ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي او یو لوی ستونزه دا ده چې موږ د خپل په اساس شنو چې موږ د څه لوی کړو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته د تقاضا کوټ زیات دی او عرضه زیاتی ډېر خلک تر کېږې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي د د روټ لري چې اوسر پناه ولري نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د خلکو کې جیک چې شته کنه شته چې په وسیله یعنی خو ځان دوري شي په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په دغه قیمت کورونو هم زیاد شوی دی او علت هم دغه دی چې خلک زیاد شوی دی. مثلا په امریکا کې حداقل 3 میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دی او تقریبا 2-3 میلیون خلک د بهر څخه په حضور ایستل شوي دي، مخصوصا د پاکستان، ایران او د ترکیه څخه. نو په دې خاطر دا 15 میلیون نفر چې نوی کور ته ضرورت لري، د هغه په مقابل کې دونه ساختوساز نشته دی. هغه کورونه محدود دي، اعضا محدود ده او تقاضا زیاتېدونکي دی هر وخت. نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک نږدې یعنی قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دی. مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړ چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري. یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې 10 ډالر عاید لري، دا 50 ډالر کرایه ورکړي، دا ډوډۍ وخوري، دا درمل او دا صحي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایه د ترانسپور د تګ او راتګ وکړي، دا 50 ډالر څه کېدی شي په یو میاشت کې. نو خلک ډېر مجبور دي، خلک ډېر پریشان دي. دا باید د مثال باندې مداخله وکړي. مثلا په میلیون هاو تن دا مخکم تجربه شوی دی. یعنی په اړه زمونږه په ونسول هم چې کارونه کېدل، کله چې دا کوپون شتون درلود، زراعت مدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر یو ټن کار د ورکول دی. هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و. نو اوس مولانا دې دا دی چې خلک خو دې خو د لوژ څخه دا خو په خاطر کې دي، بل خو که چېرې دي د خیسه خپل خطر کوسی خو بیا د دې مشکلات نو ځکه چې د اقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره په وزارت مخان د افغانستان په تفاهم کې په هدري دي حکومت سرپرست مقر طالبان دا و کی چې خلکو ته د دې خوند شتمنۍ څخه چې معادل دي د اسوان مواد د برابر کړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکي لرو اول به ورشو، اوریدونکي ته بیا به میلمانو ته مهرباني کوئ.
سلام تاسو ته، سلام میلمانو ته. دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده و د چین لار خلاص شو، مالیه ورته معاف کړی دی. کوم لارې خلاص شو؟ لارې لارې خلاص شو، مالیه ورته معاف کړی. په ننګرهار کې یو بشکه غواړي یو زورو اتیار روپے دے دا غریب سڑی وسا نکی گی اوڑا ہم دے سے گران شو آر شے ہم دے سے گران شو سو پختین ہے نکے پوچھوے چے دا والے گرانی گی او چے کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہمیں سے قیمت پاتی سو پختین ہم نکے غریب سڑے پا ننگرار کے دا ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان طول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نشتا ہو قیمتی شروع دے سو پختین ہم نکے یلوے چین لار اخلاص شو دا چین مال مالی ارزا خوش ماکر لورتا و چیشه دا طول دروغ دی. یا هم ریختیانه دی پا افغانستان که سه خبری چی دی طول دروغ دی. یا هم ریختیانه دی دا زاورو مر وقت دا خبرونو تاکب کوم یا بشکال لسلیتره غواری حتا سا اشپک سا و دیر شو پره و وست یا زور اتیار رو پیده سو پختن هم بکن غریب شده تبا دی یا پاکت غواری سل رو پیده نوی رو پیده سوگ اغسطه نشه اول زخپلا نشه مغسطه لیو مایی بزمه یا پاکت غوالی نشم آقا سلا پوش و سنه لرو پوشوی تو دقا منظر و خدایو کسی داخل پختنه و که پختنه خونه که پختنه چختن پوش سر خواله لده خو خدای ده پا منگره خمو که پا وانانو
مننه چه نظر مترگن که کور ودن بلا وردون که لرو زن راو پیشنه آسادی رادیو.
سلام علیکو، سالی دیشه پا خیریه.
سلامت و سیمه ربانی کوی
خیر وشه. مننه راز محمد ریاجم د کندهار شاول کوټ خبره کوم.
مهرباني.
واکین دا افغانستان خلک د بیوزلی د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دی رسېد ودی دا د سوان توی کوم پر ګرانه دی هغه نه پر صورت بوس خو جمع دی دا سوان په تغه باندې دغه د غړو په دغه کې لکه دا اوس مخکې ورور چې وویل د غړو په دایو او شا کې بیخي ډېر توپیر څکې راغلی دي. دوه سوه دوه نیم سوه افغانۍ په غونډې لوړ شوي دي. پخوا به موږ دا دوکانداران ته دا دغه وکړله چې دا ولې دونه لوړ قیمت یې دوی به ویل دا ډالر لوړ وي. نو اوس ډالر د افغانۍ په دغه ډېر کښته شوی دي. اوس هم غوړې دوه نیم لوړ په لوړ قیمت ورته خرڅېږي شي ده په کم دغه کې چې په دې کې اوس کم توپیر راغلی دی.
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو منتظر به نه پرېږدو بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ تاسې هم
مهرباني. السلام علیکم سروان صاحب جوړ روغه
سلامت اوسئ مننه.
دا زموږ په افغانستان کې ډېر د دغه د خارجي شان ټول ګران سوي د زموږ د افغانستان شان کپمبه دي که ار شي دي دا ډېره زغه سوي مدا طالبان تجارت د وزیر صدا خوښ دي چې دغه ځان دولتو ته د شان وارد کی نه د سوان توکستانه بوتستا یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام
کور دی ودان سلامت اوسه. له درنو اوریدونکو مننه کوم چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو خپل درنو میلمنو ته پېښان سه بخې تر دې چې دی اوریدونکو په څرګندونو خبري وکړو. له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه ده چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د سرنګوالي په اړه خبري وکړي. ځینې خلک له دغه مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو لوړو ماشونو لوکسو دفترونو او د شانو لګوي. یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په اصلي کار باندې نه مصرف شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نه وکړه او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پوري چې دا د خورد بورد او د دوه پیسو د هاي موبایل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکول یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل په لور کوم ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوری دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کو نو بیا د امرسي هم نسی رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې هداکل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره برستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسې لاسره د دفتري مصارف لپاره.
بله ډیره مننه سلامت اوسه محترم شمس. تاسو مخکې د سوانګ موادو په اړه خبري وکړې او وس فکر کوم په افغانستان کې تر بل هر وخت د قانونو څخه زیات د ډبرو قانون سکار استخراجی شي. خلک تر څه حد پورې د ځان تودولو لپاره دا ډول مواد لري یا وس لري چې وایخلي؟
خو
اغلی شمس لکه چې ژغ مو وانوریدو، خو خیر بیا به نوبت درکو ور بشو شاغل حافظی ته. حافظی صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې، د ټولو دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبرې وکړې. یو اوریدونکو ویل چې د چین لار خلاص شوه نو باید هغه قیمتونه ارزانه شي. د چین لار خو به خلاصه نه وي، لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد، هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزانه دي، او څه چې له بهر راځي هغه ګران شوی دي. دا ولې؟
دغه محترم اوریدونکو کې هدف دا و چې تعرفي چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شوي دي. په ځینې مواردو کې چې تاسو مخکې هم ورباندې خبرې وکړلې چې دا په چین کې دا ارزانه په افغانستان کې هغه وارداتي او وارد چین په افغانستان کې تعرفي لري او مشکلات لري، قیمتونه همغسې دي لکه چین مخکې. او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه عربي شیان دي، میوه چې میوې دي، لمدې میوې دي، او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي، او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دي چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت د خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر ضروري دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال دوروم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمیږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر د بین الملل لپاره او د ټولنې د اقتصادي رفا لپاره غورودنګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري باید رفع کړي. تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري، او دغه لپاره باید حکومت ور ودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظی صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي لکه سکاره. چې شول سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغه ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما نو خلک په دې حکومتونو کې پرچ کوم شتون درلود مامورین لپاره. اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي، او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې ووي چې ملتان ته وباسي، ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا 15 میلیون کورونا ته رسیدي چې تقریبا 30 میلیون انسان د نجوري دي. هر چا ته هر کورونا ته نیم تون یا 15 کیلو ورکی چې موږ په دې شاسو سره ترتیزیږي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. شاخله پیژند تر اوسه پوری چې له افغانستان سره کومي بشری مرستې شوې دي که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومي مرستې شوې دي له هغو سره مقایسه کو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسرا سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي، او تر دې خو لا فاجعه ده چې حکومتونه یې هم داسې پاتې شوي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسي په اسلام سره د خپل کورنیو عایداتو داخلي عایدات څخه نسي برابر والی، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلي او لاسه همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته نور هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بیوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیه کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلکو ته د حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري، او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اخل دغه ارتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی، د اخل دغه کچه را کم شي. دا تر ټولو غټ او ستر تشه ده په افغانستان کې، او دا تشه همیشه انداز پاته سوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دتیر شلو کلونو کې اله بلا دومره وطمانی دلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر جیره پورې د کورنۍ منابعو څخه بشپړ کو، او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اسلام سره مرفوع کو. خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لاند ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نس کولای چې ملت چې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کې او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دي، او موږ تر دې بل واضح مثال نشو کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي، او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه، وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي، او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله.
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه نهیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه د حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه سلامت اوسې حافظي صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته؟ په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره ځینې شمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی د پیغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولی. په نورو دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خود دې مشکلاتو حل ناشونه دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي کو ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حلارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسم وي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري. لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتح نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دغه نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولی سي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای سي، خپل خلک کولای سي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای سي خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو روحیه ډېر مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه سي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی دې د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کړي چې دوی څه کولای سي چې دوی د اخل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډارم ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول لپاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهالي حل لپاره یو پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې که موږ وګورو مثلا په بنګلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و کله چې دوی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل. اما دوی په دې فکر کې سوله چې موږ باید نړیوال ته په تمه ونو سو موږ باید وکولای سو چې خپل ژوندانه د تیرول لپاره خپل امکانات په کار واچوو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د د د د خلکو د تشبساتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې ویلو. او دا وخت واړې اما دی پهل کړي وو او اوس هغه دی دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دي.
بله بله ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی. مهرباني کوئ صاحب.
شبرتا محترم سلامونه تاسو او د ازادي د ټول محترم اوریدونکو ته لاجو کې چرو غوړ مه
سلامات اوسه. مهرباني
قربان سم ډیره شایسته مو وینم تا کړی الله مو خوشاله کړی. سلام دې مونږ ته باندې شبرتا محترم له زما خبره کې ډیره شایسته مو وینم تا کړی. خبر بشدا دا بشری مرستې چې افغانستان ترالې محترم شهبر صاحب واکان نو کړه چې بندي په افغانستان دی اخر دې دې بده خصوصا دا خلکو لپاره چې اقتصادي صحبې په دا راز مرستې مې کې چې موږ یو د دې کوم محترم شهبر صاحب په دا غوې د دبليو پی خو سپار راځي دا د وې کورونې سره مثال خبرې د وړو د غړو دا مرسته کوي بل امر ته خپل تمرز نه لیدل او زه خپل ما په فکرو نظر باندې ما د شي نظر د کوم د شي نه زبونو کې لکه دا چې مثال خبرې وایي چې د سبد افغانستان خلک د لوړ جمهور کې زوم کچې بشری مرسته کوي په کار دغه لکه مې ماشي اشاره ول توقع ډیر شن تا خبرې مې کړل د قدر ورکې زوم چې د زموږ د ماړه تجارت د ولر د خپل خپل غریب خلکو سره ټکو عمل کوو چې کوم ځل کې بډا نه بډا ماړه تجارت درو شبک تر دې یو بل قدر کوم مثال په کلی کې ناس کور نه سي دا په کلی کې یو بډا اصلې ته مو سره سره په هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي دوا کور د نه کور مسکینان پیدا شي دا به یو بډا اصلې د ځان چې خپل د دنیا زکات به په خپل قسم د تاخن چې د کور نه دی وساتي خدا هغه د بشری مرستې چې روانې د زموږ تجارت د کمزوري سره روانې دي زموږ د تجارت ولا چې خپل د دنیا د مال او د زکات په توګه د غفار غریب خلک ته ورکړي یار زه په خدا باندې مرو نه چې په ټول افغانستان کې مسكين څه راوونه به شي او دا سره ولر چې مثال د خبرې خوشنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل سیمه مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار وکړي ټول در ټول بلکې مېلمه چې اشاره وکړه بشری مرستې سمستر غنیولې دا بشری مرستې کوي او قانون چې کډوا کال او اخر اخر په مځمانه باندې بندي
شي
کار نه په خپل غو په خپل اوخره په نړیوال باندې تکا وکړو.
ډیره مننه. سلامت اوسه کور دی ودان. بل اوردور کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست. خبري وکي ازادي رادیو ده نلکه چې زما ژغ ناوري. خیر وربشو درنو ملمنو ته افیزي صاحب د دې روسي اوردون کې خبري جالبې وي. دوی وایي چې شتمن خلک دې په خپل سیمو کې ل خپل بيوزل سره کومکو کې او پاینال کې وبله خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالب ښکارا سوي وړي فابریکې دي جوړې کې. یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي څو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي. دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي کې څنګه څومره ممکن ده څومره عملی ده؟
اول خدا ویل غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غل لري او دا دوراني پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارډ ډالر کې ځکه چې 10 میلیارډ چې وی 10 میلیارډ خو درې غشت دوران لري. یو غشت خو دا فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډه مو کې دي درېنی په پرشم فروشي کې دي. دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنی کبره په هیڅ ځای د افغانستان کې قاطی نشته دی او په حدود د بدخشان یا دیراو د اورزګان کې هم هرشي پیدا کیږي. اما دا چې خلک قدرت د خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي.
مسئولیت خو نه ده لیکن لدین سره مثلا افیزی سه
هم ارز کوم
مهربانی چې
15 تر 15 زره فابریکې کارخانه شتون لري. دا ټول خصوصي سکتور په پنګونه کې جوړ شوی دي. دریم دا د چرګانو فارمونه دي د کبانو فارمونه دي نور میکانیزه زراعتي دي سلاشوي تخمونو او نور تشبوسات دي چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دي ول شرایط ورته برابر نه دي. اکثرا په حالت دي ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي
تاسو پوهیږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه د ذوب د اهن لری او د اوسپنې یا د سمن د تولید لپاره کلینکر کچیر یو ګشت برق لاړ شي او دا سول شي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانې له بینه ځي. ولې سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-16 کارخانې شتون لري، مالیاتونه ډېر لوړ دي، قیمت د برښنا ډېر زیات دی، باثباته برښنا شتون نه لري. دا خو انفراستراکچر د دولتونو د حکومتونو موضوع ده. دریم مسله دغه دي چې دا اقتصادي وده او لوی پنګونې راجلبول دا یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري. دا دریم کال تیر شو، تر اوسه پورې هیڅ هیواد په دنیا کې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. دا نه یوازې سیاسي کمزوري رامنځته کوي، بلکې په عین زمان کې دا اقتصادي مشکلات زیږوي. هیڅ اقتصادي مالي مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه آشین ډیولپمنټ بانک او نور اگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شي ورکولی. نو خپل د جیب څخه په دې ځای د دنیا کې داسې نه دی. یو پانګوال 15% په خپل ورکوي، 15% بانکونه ورکوي. په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي، یو اقتصادي واقعي رونق لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمینه نه برابر شي.
ډېر مننه فیزي صاحب. محترم شمس تمره چې له استودیو سره به وصلی یا ستاسو شخ باورې فعلا د قیمتونو د زیاتوالي لکبله او د هوا د سړېدو لکبله ډیر مشکل کوم خلکو ته متوجه دی؟ اغل شمس تاسو له استودیو سره وصلی یا خبري وکي؟ متاسفانه چې زما شخ ناوري. خو پیژان صاحب تاسو ته بدرشم، تاسو څه فکر کوئ چې ډیر آسیب پذیره یا زیانګالی کومه طبقه ده؟ کندی نه پیژمه معلولین او که بهتر استانه شي خلک؟ ډیر خلک په دې وروستي یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوي دي. څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به د کومو خلکو وي؟
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسه پذیره دي نسبتا نورو طبقه ته. یو خلک دي چې هغه سرپنان لري او په داس ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسه پذیری زیات نوروم زیاتوي، چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته، او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړی ټوب ورکړه سي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عامه اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي. دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې ترڅنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه، خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دا موسم کې چې د کال سور موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرسته ورسې.
بله ډېر مننه. یو اوریدونکو له روز ځان راو پېښنې آزادی رادیو مهرباني کوئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ابو الولایت شاهین له فولې سره
مهرباني کوئ. تو خسه استاد
سینل مونو او ټول په نیکې له احترام افرند کوم.
سلامت اوسې.
مننه. اندل ته افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته. خلق سماجر راغلی دي،
یا په داخل کې مهاجر شوی دي یو کور د شوی دي د خلک له مشکلاتو سره مخ دي او یو هغه قسم خلک دي چې په خوای په دولت کې دندې وظیفې درلودې دا خلک بیکار دي قانون نه لري او یو قسم خلک بیا پر کار شوی دي لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوی خلک یا طالبانو دغه په حکومت کې دندې پیدا کړې دي بازارو او شهرو ته راغلي دي زیارتونو او دوکانونو شانې شروع کړې دي ته دغه بیا کار جوړ ده او یو قسم هغه خلک دي چې په خوای هم کار درلود او سي هم ستانې په حکومت کې کار کاوه نه ته طالبانو کې کار کاوه لکه یا ما په شان بل یا بل هغه په خوان پر کار او سم پر کار دي خپل په کارونه لري د کنداري یا بزګري یا نو کارونه دا ټول خلک پر کار دي خو خدای دې وکړي چې د امریکا د نوي جمهور افغانستان تم راستي راځي چې او موږ پر وطن باندې څه د مرستو لپاره خبر اخیره چې په خالي دي چې مرستي وسنه راځي دا د مؤسساتو مقاطعه وکوله نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي له غربيانو سره چې دا وطن خوار ده او دا د کوشتي پی کانال دا باید فعال شي او جوړ شي په دوام دي خلک پر کار کوي
bale
له کومه کابل کندهار لوی لارم وته جوړېدو په حال کې دا ان جوړېږي پر دوه باندې کارګر شته او البته دې کاری دی و ایران ته دې خلک دې حالت هم خلک پر لارو باندې مشکلات سره مخ دي نو خدای دې وکړي چې موږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډېر مننه سلامت اوسه توخي صاحب وخت کم لرو ور بشمل منو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي حافظ صاحب څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسیدو فکر کوي چې افغانستان سره به مرستې زیات شي افغانستان ته به توجه ډېر شي او که نه
دا به مشروطه کچيري دا د دوه هغه موافقتنیک پاکلا دوه خوښي ژوند ووسی او هغه تطبیق کی د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزون لبنې دي بلکې مرستې زیاتېږي او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شایان هم ورته په افغانستان کې پیل کیږي مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وی هغه په تدریدي دي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بواسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 3 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري چې دا هیوادونه ژمنه کړې و چې موږ د پیسې په راتلونکو 15 کالو کې ورکو بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلق په انتخاباتو کې هغه بند کړل کچری او ځا برابر شي او یو تفاهمنامه یا هو موافقتنامه د دوبه از د دوه تطبیق شي زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي هم عدم رسمیت یو لار پیدا کیږي او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې نه واځي امریکایان بلکې نور هم ورسان سره دیوال چې مرستي وکړي خودي نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرسمه د پیژندل په خپل ډیر لوی ستونزه ده چې پنګاونه نشي کېدلای او د سي انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم ده چې دا تعقل سره حقوقي سره وکولی چې خپل د بینلمللي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات تجمن پاتې شو
bale ډیر مننه سلامت اوسې د دې خبرونه په دې ورستې شی بو کې یو تصویري راپور لرو لتا سو درنو ملمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پوخانی استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې مګډون وکړل او ورېدونکو هم منندوی د سون توکو او خوراکي توکو یو شمیر پلورونکو وای د ژمی په رانیږدې کېدو د دې موادو بیل وړې شوې دي د کابل یو شمیر وسیدونکو هم وای د کمزور اقتصادي وضعیت لامل ژمی ته د اړتیا وړ توکي نشي پیرل دا تصویري راپور واوري
د ژمی پراتلو د سونتوکو او خوراکي موادو به لوړ شي او ډیر خلک د اخیستو وس نه لري په کابل کې د سونتوکو ځینې پلورونکو وایي د طالبانو لخوا د زنګلون وهلو بندیز لامل په بازار کې د لرګیو به دوچنده شوې دي
ولا سپورت ته هم څه د چانس ده نرخونه د پروسه کال په پرتله دوه چنده شوي. ژمی هم را رسیدلی. یو خروار لرګي څوار لزرو ته رسیدلی، پخوا او زرو. خلک هم وزګار دي، لرګي نشي اخیستلی. د بیې لوړېدو لامل دا دی چې طالبانو ځنګلونو وهل منع کړي. کم داسي وي یو خروار لرګي به شل زرو ته هم ورسیږي.
خدای یوازې د سون مواد نه دي، د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي.
تقریبا یک هفته شد که
تقریبا دا یو اونۍ کېږي چې نرخونه ډېر.